السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي راډیو له لارې مو 2 ساعته موسیقي واورېده. اوس هم د خبرونو او راپورونو وار راورسید. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې پکې پر خبرونو سربیره اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په برخه کې شوې تېروتنې نه تکرارېږي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په اجرایي ریاست کې وکړې او تر څنګ یې په ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبرې وکړې. دا هم اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه هم لک اتس نظر لري. خو تر ارڅ مخکي خبرونه په بهرنی خبرونو کې ورسته خبري غوړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بهرن خبري وکړي. خو تر ارڅ مخکي د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وايي د کندز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی. راپور نوای دی وی جرمنی خیریه موسیه یو شزینه کارمند چې سم د مخ کې کابل کې توشتول سی او خوشی سوي ده. او د فریاب اورماچ ولسوالی تیر شپه د وسلوال طالبانو لاسته لویدلې ده. د خبرونو تفصیل د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وايي د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی او زیاته کړه چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت هڅې اپیل کړې دي. عبدالله عبدالله نن د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې هیواد د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه دی. عبدالله وویل چې د کندوز په سقوط کې ټول مخالفینو لاس یو کړی وو او تایید کړه چې پاکستانی اتباع هم د کندوز په جګړه کې شامل وو. عبدالله په دې کانفرنس کې د سولې د چنګښت او د تروریزم په برخه کې د سیمې همکارۍ په اړه هم خبرې کړې چې تفصیل به په روانه خبرونه کې واوري. راپورونه وايي د وی جرمنی خیریه موسیه یو شزینه کارمند چې سم د مخ کې په کابل کې توشتول سی او خوشی سوي ده. د جی آی زیډ په نوم جرمنی خیریه موسیه هم تایید کړی چې د خوشی سوي شزي وضعیت شدی. دا برمته سوي شزه چې تر دا مهاله نوم نه دی څرګند سوی د روان میلادي کال د اگست په 18مه په کابل ښار کې د وسلوال کسان لخوا او توشتول سو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په ایران کې وویل چې د یاد خیریه چې د یاد خبر په اوریدو خوشی څرګنده کړي او د افغان چارواکو یې مننه کړې چې یاد شزه په سلامتی سره راخوشي کړي ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وايي د ټولنیزو رسنیو د قانوني او معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستيال ایمل مرجانن په کابل کې د ټولنیزو رسنیو شکایتونو د ټولنیزو رسنیو په درې مناسته کې ول چې د ټولنیزو رسنیو څخه د نادرستي استفاده په اړه ځینې شکایتونه ثبت کړي چې اصلاح په برخه کې به هڅې وکړي. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم ویلي و چې یو شمیر کسان د ټولنیزو رسنیو څخه په هیواد کې د ملي قومي او مذهبي ګټو خلاف استفاده کوي چې باید مخه یې ونیول سي. او د فریاب اورماچ ولسوالی تیر شپه د وسلوال طالبانو لاسته لویدلې ده. په ولسی جرګه کې د فریاب د خلکو استاذ نقیب الله پایق نن ازادي راډیو ټول چې یادی ولسوالی تیر شپه سقوط کړي او د ولسوالی ټولي ودانۍ د وسلوالو طالبان لخوا نیول سوې ده.
اسیرز بنیس جنگ شدید تهاجمی طالبان در اورماچ جریان داشت و نیمه شب گذشته طالبان تماما ساختمان های دولتی و بازار اورماچ را به تصرف خود دروردن و نیروهای پلیس در کوه ها آواره شدند.
پر هم دې محل د فریاب سرپرست والی د دې ولایت د اورماچ ولسوالۍ د سقوط خبر تایید نه کړ او زیاته کړ چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي په سوریه کې ایرانی پوځیان حضور لري. ایران وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د سلاکارانو په زیاتولو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پوځي ملاتړ ته ادامه ورکړي. د عرب او افریقا په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل په سوریه کې ایرانی سرتیری نسته. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې د ایران او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو شاوخوا 2000 جنګیالي په سوریه کې د اسد د پوځیانو په ملاتړ کار کوي. عبداللهیان وویل موږ په عراق او سوریه کې د دغو دوو هیوادونو له غوښتنې سره سم پوځي سلاکاران لرو. د زیاته کړه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د مشورې په چوکاټ کې له سوریې سره مرسته وکړو. ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده ملاتړی دی او د سوریې پوځ او روسي هوایي ځواکونه هم همغږي کوي څو د هغو یاغیانو پوځیانو د هغو یاغي پوځیانو په وړاندې مبارزه وکړي چې له 2011 کال راهیسې د اسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. بل خو د سوریه حکومتي پاوز د روسي د هوای ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې لایغنو څو سیمه ونیولې. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویل د سوریه پاوز پرون لښته لږه 15 کلی او نور ستراتیژیک سیمه ونیولې او په دې توګه ځان د حلب شهر ته نږدې کړ. د دې ډلې رئیس رامي عبدالرحمن ویل د ورستي بری د سوریه پاوزیان د حلب او د هما مرکزی ولایت ترمنځ پر کلیدي اکمالاتي لار مسلط کړل. حکومتي ځواکونه د حلب کابو نیمایي برخه په کنټرول کې لري. له سوریه څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان له دوو نورو جنګیالیو سره یو ځای وژل سوی دی. دله څرګنده نه ده چې دغه حمله د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا سوې که د روسیې جنګي الوتکو کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ د پنجشنبې په ورځ د سوریې شمالي شارګوټي دانا ته نږدې وژل سوی دی. د سعودي عربستان دغه طبعه په سنافي النصر مشهور و. راپورونه وایي د سعودي عربستان بل سخت ریزی او یو په مراکش کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې غړي هم په دې هوایي حمله کې وژل سوی دی. د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډله چې په سوریه کې دننه د فعالانو له شبکې راپورونه ترلاسه کوي وایي چې له دې حملې د سخت ریزو وسلوالو یو مصري قمندان بچ پاتې سوی دی. دغه اداره وایي څلور واړه کسان د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري لخوا سوریه ته لیږل سوي وه. په مصر کې پارلماني انتخابات روان دي. دا له 2013 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پارل ولسمشر محمد مرسي له واک څخه لرې کړ په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې دویم پړاو به د نومبر په 22 او 23 کیږي او نتایج به په دسمبر کې اعلانېږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مصر کې له 28 میلیونو زیات کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د کارپوهان وایي له 50 زیات کسان په دغو انتخاباتو کې درېدلي چې اکثره یې د السیسی ملاتړي دي. پاوز په 2013 میلادي کال کې د دې هېواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسي د هغه د واکمنۍ په وړاندې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له قدرته لرې کړ. پاوز وروسته د ډیموکراسۍ پر لوري د مصر تګلار اعلان کړی چې دغه انتخابات یې وروستۍ برخه ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. مرکل هڅه کوي له ترکیه سره د اروپا یوه موافقه نهایي کړي چې له مخې یې له ترکیه سره د اروپا د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې به ترکیه وهڅوي چې په خپله خاوره کې میشت کډوال دې ته مجبوره کړي چې همالته واړوي. مرکل د خپلو محافظه کارو متحدانو په ګډون په خپل هیواد کې دننه له فشارونو سره مخامخ ده. دوی له مرکل څخه غواړي چې د جرمني پر پولې کنټرول لاقوي کړي او په ناغوښتون کې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستنه کړي. جرمني اټکل کوي چې سږ کال به له 3 لک نیولې 3 میلیون پورې کډوال ومني. ترکیې ته د اروپایي ټولنې د مرستو بسته د 3 میلیاردو یورو په اندازه ده او هدف یې دا دی چې ترکیه شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په خاوره کې ژوند کوي هورې ځای پر ځای کړي.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کې هم کتلای شئ.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د سولې په برخه کې شوې تېروتنې نه تکرارېږي.
درس های گذشته که در راستای کوشش ها برای تامین صلح بودند مرور کرده، اشتباهاتی که در این راستا وجود داشته جای تکرار نداره.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه که څه هم خلک بیلابیل نظرونه لري خو ډېر ورسره موافق دي.
که چیرې امریکایان او ناټو په افغانستان کې نه وي او موږ ښه تجهیز نه کړي، زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کړي، نو موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو.
دا د افغانستان دپاره د پیپوبیلي شرایطو کې چې افغانستان په یو نااعلام شوي جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی یو خاص ضرورت و.
او دا هم اوري چې له ټولنیزو رسنیو ناوړه ګټه پورته کېږي، خو د مخابراتو وزارت وایي چې د کنټرول لپاره یې خلک هم باید ورسره مرسته
وکړي. مونگا تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکا کې برابر انټرنیټ تاسو خدمت کړ.
پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام واره. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 9 دقیقې دی. را به شول لمړی مطلب ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د سولې په برخه کې به شوي تیروتنې تکرار نشي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن له غرمې مخکې په اجرایی ریاست کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې چې له هغې ډلې د سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغان حکومت ژمنه تکرار کړه. د ښاغلي عبدالله د خبرې زموږ همکار اسدالله لودین تعقیب کړی او همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ لودین صاحب، د ښاغلي عبدالله د خبرو جزئیات ورکړئ.
ډېره مننه ستانکزای صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل خبری کانفرنس کې د افغانستان د وروستي وضعیت په ټول اړخونو تقریبا رڼا واچوله، په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. اول د امنیت د ټینګښت په اړه وویل چې دوی د ټول هیواد په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر جدي کړي دي او هڅه کوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې یو بدلون راولي. دغه راز هغه اوازې هم رد کړي چې افغانستان په امنیتي برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دی. ښاغلی عبدالله ویل چې افغانستان د سقوط په درشل کې نه دی. دغه راز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې کندوز کې هم وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی، خو ویل چې په کندوز کې چې کومه پیښه وشوه هغه لامل دا و چې ټولو وسلوالو مخالفینو لاس یو کړی و تر څو کندوز ښار ته سقوط ورکړي. خو ښاغلی عبدالله وویل چې د کندوز د پیښې تکرار ورته هیڅ ډول د منلو نه دی، او دا هم وویل چې دوی د کندوز له سقوط څخه درس واخیسته او هغه کومې کمزوري چې په کندوز کې وي او د هغه له امله د کندوز کار سقوط وکړو، دوی له هغو کمزوري څخه عبرت واخیسته او په راتلونکي کې به اجازه ورنکړي چې ورته پیښه په نورو ولایتونو کې هم تکرار شي. ښاغلی عبدالله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي تصمیم ته هم اشاره وکړه چې له مخې امریکا تر 2018 کال پورې په افغانستان کې 15,000 عسکر پرېږدي. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه تصمیم هم د امریکا پر ځای تصمیم دی او دای هرکلای کوي. خدای چې د ښاغلی عبدالله د خبرو یو برخه واورو.
از اقدام ایالات متحده امریکا مبنی بر اینکه نیروهایشان تا سال 2017 یک بخشی از نیروهایشان در چند ولایت افغانستان مستقر باشند و در حمایت از نیروهای ملی ما در ماموریتی که دادن وظیفه خود انجام بدن در مقابله با تروریسم و برای تقویه ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان مازی تصمیم ایالات متحده امریکا رئیس جمهور ایالات متحده امریکا استقبال میکنیم.
ښاغلی عبدالله د سولې په اړه هم څرګندونې درلودې، وویل چې تر اوسه عام ولس ته د سولې په برخه کې غلط ذهنیت ورکول شوی و. عام ولس دا ویل شوی و چې طالبان به په یو کال کې راشي، د سولې خبرې به وکړي او سوله به ټینګه شي. خو ښاغلی عبدالله په زغرده سره ویل چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د سولې فکر په خپل ذهن کې نه درلود او د مرګ تر وخته پورې همدا هڅه کوله چې د جګړې له لارې مخته ولاړ شي. دوی ویل چې له دې وروسته به افغان حکومت او په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت چارواکي د سولې په برخه کې په خیالي خبرو باور نه کوي. د افغانستان د امنیت په برخه کې د سیمې د هیوادونو مرستې ته هم اشاره وکړه، د هغې جملې د روسیې مرستو ته، او دا ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د تروریزم فعالیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي، دوی د هغو مرستو هرکلی کوي. دغه راز د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع هم یاد کړ، ویل چې حکومت په سیاسي برخه کې هم هڅې خپل جاري ساتي، ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې کمیسیون خپل چارې په بشپړې کړي، پیشنهادونه کړي دي او په دې وروستیو کې به د غوراوي په کمیټه باندې هم کار وکړي. د غوراوي کمیټه به هم جوړ شي تر څو د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو کمشنرانو ټاکل سي. دا غراز د لوی جرګې یادونه هم وکړه او د لسی جرګې د انتخابات دویل ټول هغه څه چې دوی په پلان کې لري د ملي امنیت د ملي وحدت حکومت د موافقه په اساس هغه کارونه کیږي، خو وخت اړتیا شته او په دې برخه کې باید له بیړه کار وانخستل شي.
بله، اسدالله لودین ډیر زیاته مننه چې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو ورکول.
ازادي رادیو لاونه ترو وورزی پونیکی.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم مطالبه وګورئ او هم ژوندۍ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور په اړه هم وګړي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر عام خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې د امریکا حضور په افغانستان کې ډیر مهم او ضروری دی. د امریکا د نوې پریکړې په اساس د هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې تر 2018 کال تمدید شوی او 5500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. دغه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو سیدونکې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور د افغانانو په ګټه غني او لدی پریکړې هر کله کوي. د هلمند یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې اړتیا ده چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي. د ګرشکول سوالي اوسیدونکو عبد الله په دې اړه ویل
چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې نوی او مشه تجهیز نه کی زموږ اوایي ځواکونه تجهیز نه کی نو موږ به ډیر ستونزې سره مخ شو. تاسو ګوري دغه د دوز سکوتی او بیلګه دغه چې امریکایان دلته پاتې سول خو په امریکایانو باندې هم باید افغان دولت دغه شرط کشیر دي چې د دوی اوایز وکونه د دوی اردو د شته جهیز کی او په پښو باندې ودروي.
د خبرې په تاسو هلکه مطرح کیږي چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم 15,000 عسكر په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا د بغلان یو شمیر اوسیدونکو هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور څخه هر کله کوي. نصرت الله او نسیمه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اگر حضور نظامی امریکا در افغانستان باعث
کچیر د امریکا نظامی حضور په افغانستان کې د ثبات او امنیت د تامین سبب شي او دوی په افغانستان کې د پاکستان د مداخله مخه ونیسي دا مهمه پریکړه ده. خو کچیر په افغانستان کې ثبات را نشي د دوی حضور به بی ګټي وي.
اگر حضور د امریکا نه وي په افغانستان طالب غد ورک کړدان باید نیروی امریکایي باشد
افغانستان قوت بشته شي. د پدې حال کې د ولسم شرغنی هم د وزیرانو شورا په غونډه کې د امریکا کاله ورسته پریکړې هر کله وکړ. خغلی غنی ویلی دغه پریکړه مرسته کوي چې افغان حکومت د تیرې یوې لسیزې لاسر وړنې خوندې کړي. په همدې حال کې د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي په هغه صورت کې چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تجهیزولو لپاره کار وکړي دا پریکړه ګټوره ده. دوی وایي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ګټو لپاره پاتې وي نو د حضور به د افغانانو په ګټه نه وي. حسن خطاب او صدیق الله په دې اړه ویل
ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان به خصوص ایالات متحده امریکا
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام په ځانګړي ډول د امریکا حضور کا د افغان ځواکونو تجهیز او مرستې لپاره به غټور اقدام دی. کنه نو د حضور به به ګټي به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو خواله پدې کې د چی افغان ځواکونو تجهیز کړي او سارتیا چې افغان ځواکونه لري هغه د افغان ځواکونو په اختیار کې ورکړي.
لابل خو یو شمیر کارپوهان په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټه ورغنی او وایي که په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور نوي دا به د افغانستان د تجزیه سبب شي. په ننګرهار کې میشت د چارو سیرونکو محمد انور سلطانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا د افغانستان د پاره د پی پی ویلی شرایطو کې چې افغانستان په یو نا اعلان شوی جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی دا یو خاص ضرورت او د افغانستان د خلکو لپاره چې دا نظامي لږ تقوی شي سپورټ شي حمایه شي او وردوی تکمیل شي تعلیم تربیه وګوري نو دا وته آبی حیات غونډه دی.
اوس مهال په افغانستان کې د امریکا 9,300 سرتیری میشت چې په کابل بګرام جلال آباد او کندهار کې حضور لري. یو شمیر افغان کارپوهان او عام کړي وای چې په سیمه کې د تروریزم ګواخته په ګټو امریکا باید په افغانستان کې د یوې اوږدې مودې لپاره پاتې شي. له دې سره بیا یو شمیر کسان او د نظر خوندان ویلي چې په افغانستان کې د امریکا یو نیم لک عسكر او امنیت ټینګ نه کړ نو 15,000 عسكر به هم کومه ځنګړې لسر وړنه ونه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو د سهار له ودم مخام تر و په دلو سره شپږ نیمه منځنۍ ته په 15 باندې ازادي رادیو اوري او د مخام له ودم سهار تر و امریکا غشنا رادیو خبرونه کوي. تاسو هم درځ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه چې ډیرو خلکو ځان سره خوښ کړی دا خوښ کړی او له تازه خبرونو خبر شي پته د facebook.com/azadiradio. د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ په شمیر سیمو باندې سلګونو وسلوانو حمله کړې او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د هلمند چارواکي وایي په نادلی کې عملیات پیل کړي او دمګړې هم جنگ روان دی. د هلمند امنیه قومندان وایي جنگ د تیر شپې پرتله کرا شوی او یو شمیر هغه سیمې بیرته نیولې چې افغان ځواکونو لاس وتلې وي. د دې حملو په اړه د نادلی اوسیدونکو کی اندیښمن دی. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي تیر شپه په سلګونو وسلوالو د نادلی ولسوالۍ پر کمربند برید وکړ. ځینې پوستې ونیولې او یو شمېر سیمې لاندې کړې دي. دا ویل کیږي د هلمند د شمالي ولسوالیو تر ډلیزو بریدونو وروسته ستره حمله ده چې د نادلي د ولسوالۍ د نیولو په موخه څلور تو وسلوالو په کې برخه اخیسته ده. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې د کمربند د سیمې دپاره د ملي اردو او پولیسو څلور پوستې سقوط شوي او د نادلي ولسوالۍ د لوی منده او لوچک سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي. سرچینه زیاتوي په دې برید کې د نادلي ولسوالۍ د چانجر د سیمې د پولیسو د ماموریت کمانډان سلطان محمد په شمول لس پولیس وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د هلمند والی باندې عمر ځواک وایي په یادو سیمو کې عملیات روان دي. ځواک په دې اړه چې پولیسو ته تلفات اوښتي دي څه ونه ویل او دا خبره چې د نادلي د کمربند ځینې پوستې سکوت شوي دي رد کړه.
دا تیره شپه هم هغه ځایونو کې چې دوی غوښتل په ځینو پوستو باندې بریدونه وکړي په هغوی بریدونه وکړل، خو خوشبختانه د عملیاتو په ترڅ کې دوی قواو ورته آمادګي نیولې وه او کوم تاوان نه دی پېښ کړی او کوم پوستې تر دې دمه پورې کوم معلومات چې موږ ته راغلي دي تر دې دمه کومې پوستې سکوت نه دی کړی، اوس هم په هغه سیمه کې عملیات روان دي. بل فعلا دغه جګړه چې کوم ځای کې عملیات روان دي او هغه ساحه کې چې وسلوال مخالفین مقامات ښیي دا د لوی مانده ساحه ده، کمربندي ساحه ده. په هغه ځای کې فعلا هم خال خال ډزې شته، مګر په هغه اندازه لکه تېره شپه چې دوی غوښتل په غټه کچه باندې بریدو کې هغه سینه ده.
عمر ځواک وویل ګڼ شمېر افغان سرتیري د هوایي ځواک په ملتیا سیمې ته تللي دي او د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي چې غوښتل یې د نادلي پر کمربند بریدونه وکړي. پاینال کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو خبر رسېږي. خبر پانه کې د نادلي ولسوالي د لوی منده په سیمه کې د ملي اردو په هوایي او توپچی بریدونه کې د طالبانو د وسل ګروپ په شمول د اتلس وسلوال د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. طالبانو هم د نادلي ولسوالي پر کمربند بریدونه پر مهال د لسګونو افغان سرتیر د وژل کېدو خبر ورکړل دی. کارسوپ احمدی رسنیو ته ویلي دي چې شپږ پوستې نیولې او د لشکرګاړوند بابا جی تر سیمه پورې ځان رسولې ده، خو دغه خبر دولتي مسولین نه مني. د هلمند امنیه کمانډان په سوال نبيجان ملخله زدير رټول جګړه د تیر شپې په پرتله قرار سوي ده او تر دې دمه دوی پوستي برته نیولې دي او د دوه نور پوستو د نیول لپاره عملیات دوام لري. ندلی ولسوالي د لشکرګا سره په شمال او لویدیز کې ګډ پوله لري. کچيري وسلوال په دې ولسوالي کې جن سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي، کولای شي په اسانۍ سره د لشکرګا شهر جن سیمه ته ننوځي، خو دولتي مسولین وايي پر ندلی په لسوي برت په شاتم بولې دي او په غسیمو کې هم عملیات پیل کړي دي چې وسلوال پکې پټن ځایونه جوړ کړي او د غزه د ندلی ولسوالي پر کمربند بردو نه کوي. محمد ریاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالیت قانوني او معیاري کړي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال ایمل مرجان د یک شنبه پر ورځ د ټولنیزو رسنیو په دریمه کلنۍ ناسته کې ویل چې ځینې کسان له یادو رسنیو ناوړه ګټه اخلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غوړي چې د دې کار مخنیوي وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بېسارې توګه وده کړې، خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو کېږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم له ټولنیزو رسنیو څخه ناوړه استفاده مني او وایي په دې اړه ورته ډېر شکایتونه هم ورسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ایمل مرجان د ټولنیزو رسنیو په غونډه کې وویل چې هڅې پیل کړې څو خلک له یادو رسنیو څخه معیاري استفاده وکړي.
راتلونکي درې ورځې بحثونه لري، هغه دوستان چې په دې بحثو کې برخه اخلي د دغه بحثو څخه ګټه واخلي او نه تنها دا چې دغه معلومات ځان سره کور ته اوس خپل دفترو ته وسی په رسمي شکل د سمیت له ادرس نه یا تاسو خپل شخصي ادرس نه مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ چې وتوانی ګو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکاټ کې برابر انټرنیټ تاسو خدمت کړ.
د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخې د محلي او اشاریه 2 میلیونه افغانان له انټرنیټ په ځانګړي توګه له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي. کله یو خوا ټولنیزو رسنیو د معلوماتو په شریکولو د خلکو په نږدې کولو کې ګټورې تمامېږي، خو د کندوز په سخوت کې وسلوالو د حکومت په خلاف او جګړې ته د خلکو په هڅولو کې ورنه ګټه واخیسته. د کندوز له سخوت وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن حکومت پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک باندې بندیز ولګوي. حکومت که څه هم د دې رسنوی د بندیز خبره نه کوي، خو وای هڅه کوي چې خلک دې ته اړ کړي چې له رسنوی څخه ګټه واخلي. د ټولنیزو رسنوی ځینې کارکونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیزې رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. دوه تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فرهاد بهروز یم. ټولنیزې رسنۍ په افغانستان کې توانېدلی چې ځوانان سره نږدې کړي او د افکارو په تبادله کې ورسره مرسته وکړي. ټولنیزې رسنۍ یو اندازه ستونزې هم لري. ځینې خلک له جعلي اکاونټونو څخه خلک توهینوي او عامه ذهنیت ګډوډوي. زه امیدواره یم چې افغان ځوانان له ټولنیزو رسنیو څخه درسته ګټه واخلي. عبدالجمیل یم. مهمه خبره دا ده چې خلک باید د ټولنیزو رسنیو د استعمال په فرهنګ پوه شي.
سمو د وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړیو ویل چې د پاکستان استخباراتي شبکې نږدې 8000 داسې اکاونټونه جوړ کړي چې د افغانانو په بې اتفاقولو کې ورنه ګټه اخلي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې ځینې کسان په مستعارو اکاونټونو له ټولنیزو رسنیو څخه د سیاسي مخالفینو په ټکولو او غچ اخیستلو کې کار اخلي، او یو شمېر نور یې په حکومت باندې د فشار په توګه کاروي چې دا کار په نورې نړۍ کې هم معمول دی. دا په داسې حال کې ده چې نورې نړۍ کې هم د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره قوانین مقررات نه دی موجود، خو د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید یو قانون رامنځته شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه ورځنۍ لوبه په بولاوایو کې پیل کړې ده. دغه لوبه د افغانستان او زیمبابوې د 5 ورځنۍ لوبه دویمه یوه ده. افغانستان لومړۍ لوبه بایللې او دویمه لوبه کې نن بیټینګ پیل کړې چې تر دې دمه په شپږ درش اورونو کې 118 منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د ویل ده چې دوه افغان لوبغاړو په دغه لوبه کې دوه نیمه سلیزې وهلې. نور علي زدران په 18 منډو اوټ شوی دی او محمد نبی اساخیل هم په 3 منډو هم د اوس په میدان کې ده. هم دا شیبه له بولاوایو د زیمبابوې له بولاوایو څخه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک لمون سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې ده. هوتک صاحب، مهرباني وکړئ د لوبي تازه حال راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. الحمدلله نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د خپل هیوادوالو په دوامداره سره ډېر ښه لوبه روانه کړې ده. تر دا مهاله درې لوبغاړي له لاسه ورکړي، 118 منډې دي او محمد نبی ساخیل وسټرک او له اصغر سره ورغی توشنی وړاندې نوروز منګل خپله وکټ لاسه ورکړله. د دغې لوبې لپاره په بېلابېلو برخو باندې کار وشو. پرون هم په هغه برخو باندې انضمام الحق لوبډلې سره کار وکړ چې په هغه لوبغاړونه په ځینو برخو کې وتړل شوي وې او دا ډول درته ویل شوم چې بیا د شپې بیا هم یو ډېر ښایسته پروګرام د لوبغاړو لپاره برابر شوی و چې په ټولو برخو اړخونو باندې کار شوی ده. زه درته ویل شوم چې لوبغاړي انشاءالله نن ډېر ښه دي، په ډېرو ښې روزې سره لوبغاړي ته ښه شوي دي او همدا ډول درته ویل شوم چې اوس مهال اضاف تر زه په یو منډه سټرایک ته ولاړ د محمد نبی ملګرتیا کوي. هیره ده چې دلته یو شمېر افغانان هم راغلي دي، هغوی هم خپل لوبډله تشویق کوي او ورسره څنګ کې په نوی لوبه کې تاسو ولیدل چې په دغه لوبه سره په بل پیچ باندې ترسره کېږي. یاري هغه تېره ورځ چې کوم پیچ باندې لوبه ولا په هغه پیچ باندې نه ده، دا په بل پیچ باندې لوبه ده. سهار لخوا نه روزونکي زموږ څخه او ورسره څنګ کې لوبډل مشر اغر کلزي پیچ وکړه او وکړه وکړه او هغه وکړه
افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک چې په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې له زیمبابوې څخه له موږ سره د افغانستان او زیمبابوې د دویمې ورځنۍ لوبې ژوندۍ حال شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر پرځولو وروسته دا په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په دغه هیواد کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات ورکوي.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په خپل ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي. السیسی دغه راز د مصر له وسلوالو قواوو او کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د رای ورکولو د بهیر امن تامین کړي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی پړاو به نن او سبا ترسره کیږي، دویم پړاو به د نومبر میاشتې پر 22مه او 23مه نیټه وي. ویل سوي چې د مصر په 8 ولایتونو کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په همدې حال کې د مصر دوو رای ورکوونکو زینب حمیدی او شامی علي حسن په دوبی کې رویټرز اژانس ته وویل دوی خوښ دي چې په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي. دا وای د خوشی احساس کوم، د خپل هیواد په انتخاباتو کې مې خپل رای وکاروله. دا سی احساس مې کاوه چې هیواد مې د بربادي خواته ځي، خو اوس فکر کوم چې تازه ساحلم.
كلنا متفائلين وان شاء الله
دوی موږ ټول خوشبینیو. ان شاء الله نوې پارلمان او دغه انتقال به نړۍ ته ثابت کړي چې مصر نه یوازې یو لوی تمدن او لرغونی تاریخ لري، بلکې عملا هڅه کوي چې د یو ستر تمدن د خاوند په توګه پاتې شي. تحلیل کوونکي وایي د دغو انتخاباتو د 15 کاندیدانو له ډلې اکثریت یې له ال سی سی ملاتړ اعلان کړی او تمه کیږي په پارلمان کې به د دوی نفوذ زیات وي. وروسته له هغې چې د مصر پارلمان په 2012 کال کې د محکمې لخوا منحل سو، تر اوسه دغه هیواد پارلمان نه درلود. د مصر ولسمشر عبدالفتاح ال سی سی په 2013 کال کې چې کله دفاع وزیر و، دغه هیواد لومړی منتخب ولسمشر محمد مرسي تر پراخو اعتراضونو وروسته له واکه لرې کړ. وروسته اخوان المسلمین ګوند چې مرسیه مشري کوله یو تروریستي سازمان اعلان سو او فعالیت منسو.
ډیر مننه چې تر دې دمه له موږ سره وی. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. سید کمل شارف سټوډیو ته راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وی، او له هغې وروسته هم د اقتصاد خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وای د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی، او زیاته کړه چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت ته هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای د ټولنیزو رسنیو د قانوني او معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب اورماچ ولسوالۍ تیر شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. راپورونه وایي په سوریه کې د القاعده شبکې یو مهم کمانډان له دوو نورو جنګیالیو سره یو ځای په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. او نن په مصر کې پارلماني انتخابات سره کېږي. دا له 2013 میلادي کال وروسته چې پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، لومړني پارلماني انتخابات دي.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. چارواکي وایي چې پاکستانی پولیسو هغه درې سوداګر په تورخم بندر کې درولې چې د افغان سوداګرو مالونه له پاکستان څخه افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونن په یو کانفرنس کې وویل چې لوی اونۍ راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو درې سو په مالونو بار لري په تورخم بندر کې درولې دي چې له دې سره دوه سوداګرو ته سخت زیان اوښتی دي. د بربرۍ موټرو د اتحادیې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت کوم موټرونو ته چې د روډ پاس نیټه یې تیره شوې اجازه نامه نه ورکوي، نو ځکه خو دغه موټرې په تورخم کې بندې پاتې دي. دوی د افغانستان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونو مسولین وایي چې د ګمرکونو نه کنټرول د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې اقتصادي ناورین رامنځته شي. د دې خونو مرستیال سیروس علاف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمرکونو کې هیڅ ډول لابراتوارونه نشته، او له ایران څخه مالونه په هغو نومونو محصولیږي چې محصول یې لږ وي. د ښاغلي علاف په خبره د دغو ګمرکونو څخه تر ډیره تاریخ تیر شوی او بې کیفیت مواد هیواد ته واردېږي چې د هیواد اقتصاد ته ډیر زیان رسوري دي. بلخوا بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې د افغانستان په ګمرکونو کې د معیاري لابراتوارونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني محصولات د پاکستان او نورو هیوادونو په نامه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې اروپایي هیوادونه هغه محصولات چې آی اس او سند ونه لري او له نړیوالو لابراتوارونو نوي تیر شوي خپل هیواد ته نه پرېږدي.
منګا د یو متبر کوالټی کنټرول نه لرو په خارجي ملکونو ته چې جنس دي هغه چې د ISO په ارتباط باندې یو سرټیفیکټ چې دغه نه لري د د لابراتواري ونل سي هغه خپل ملک ته نه پریږدي.
د شغل علي کوزي په وینا دا مسله د دې سبب شوی چې افغان سوداګر خپل محصولات پاکستان او نورو هیوادونو ته صادر کړي او له هغه ځای د نورو هیوادونو په نامه نور نړۍ ته وړل کیږي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو 45 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو پوند 98 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 412 افغانۍ.
د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپایو ازادی رادیو څخه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیږي تاسو ته په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د انټي بیوټیک ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. انټي بیوټیکونه د هغو ناروغیو لپاره کارول کیږي چې د بکتریا په واسطه پیدا شوی وي، خو یوه څېړنه ښیي چې د هغو ناروغانو کچه چې د والګي او ټوخي د درملنې لپاره ورته انټي بیوټیک ورکول شوی ویختلنه زیاته شوی. همدارنګه انټي بیوټیکونه انسانانو ته د ګټې ترڅنګ ځینې زیانونه هم لري چې په خبرونه کې به پرې ډاکټر صاحب معلومات درکړي. نن ورځ په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل ملما دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه ناجیه جان، او زه هم خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو د روغتیا خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوم، او ان شاء الله نن په دا موضوع باندې خبرې وشي چې پنیسلین او یا هم انټي بیوټیکونه کوم مواد دي، ولې استفاده ځنې کی، او څه تاوان لري او څه ګټه لري.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې. خو تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، دا اړوند موضوع په اړه ډاکټر صاحب سهیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره مو ده 0922 1555. ډاکټر صاحب سهیل لدی وړاندې چې اوریدونکو پوښتنې وکړي، راځو د خبرونې په لومړی برخه کې کوم معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درملو کې انټي بیوټیک، کوم درملو ته انټي بیوټیک ویل کیږي.
ډیره ښه پوښتنه وکړه. اوس باید ووایم چې درمل یا دوا او یا دغه څخه ګټه اخیستنه د یو ځانګړی علم ده، او هغه علم چې درمل رامنځته کوي او دغه بیا د ډاکترانو په اختیار کې ورکوي هغه ته فارماکولوژي وایي. او درمل معمولا هر څه د درمل په حیث استفاده ځنه کېدای شي، کولای شو چې د ځینو نباتات څخه، د ځینو حیواني محصولات څخه، او د ځینو بکتریاو څخه حتی چې هغه ژوندۍ موجودات دي درمل په توګه استفاده وکړو. درمل د تعریف له نگاه څخه هغه مواد چې هغه د یو خاص ناروغۍ د درمل لپاره استفاده ځنه کېږي، ګټه ناروغ ته ډېره وي، تاوان کم وي، او په خاص وخت کې د ډاکټر لخوا او یا د متخصص ډاکټر لخوا توصیه کېږي. نو په دې اړه چې انټي بیوټیکونه کوم ډول درمل دي، دا د دې تاریخ ته بلګ نظر واچو. کله چې تقریبا د 19 پیړۍ په سر کې چې په وخت کې جګړې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رامنځته شوې، او لومړی او دوهمه جګړه و، او د زخمیانو او د هغه کسانو چې په جګړه کې ټپي کېدل دغه تعداد ډېر و. نو ضرورت داسې درمل ته ډېر احساسېدلو چې کله کوم زخم رامنځته شي هغه میکروبین شي، او د میکروب واسطه هغه شخص یا ناروغ یا هر څوک چې دی هغه له منځه لاړ نشي. په دې کې څېړنه ډېره وشوه تر څو چې په تصادفي توګه پنیسلین منصرول، تصادفي توګه زه ځکه ورته وایم چې هغه کوم عالم چې د میکروبونو سره سر کار و، او د دې کښت ترسره کولو چې کلچر ورته وایي، نو دا کلچر ترسره کړی و، او د دې څخه غوښتل چې استفاده وکړي چې ګوري په هغه کې یو قسمه د کلچر د میکروبونو د کوم خاص ماده په واسطه باندې له منځه تللی ده. دا ته یو سوال پیدا شو چې دا به څه شوي. نو د دوهم ځل دپاره قصیده کار وکړه، هغه کلچر په مغزای کېښود، بیا وریدل شي قسمت میکروبونو پاک شوی ده. نو دې ته دغه فکر ورته پیدا شو چې کېدای شته کوم داس ژوندۍ موجود وي چې نور ژوندۍ موجودات چې میکروبونه دی هغه له منځه وړي. د څېړنې ته ادامه ورکړه او تر څو چې یو خاص ډول د فنګس یا د فنجای ورته وایي د هغه را پیدا کړه چې د پنسیلین په نام باندې نومېده. نو دغه پنسیلین باعث دی کې چې ځینې خاص میکروبونه له منځه ځي. نو دغه پنسیلین کوم چې دی همغه د پنسیلین د خاندان څخه دی، اصلا یو فنګس ته اصلا په خپل یو ژوندۍ موجود ده چې د بیا په مصنوعي توګه تولید شو، ډیر شو او د جنگي شرایطونو کوشش پدې کې وشو پدې باندې زیاته پنګونه وشي. مختلف ډولونه رامنځته شول، پنسیلین دی او سفالوسپورین دی او مختلف ډولونه دی رامنځته شول. مګر دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاونه هم لري چې ان شاء الله په تخبرونه کې به تشرنه لاندې ونیسو.
حتمان ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو، جناغه خوشحال، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه جوړی؟
ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ د اړوندې موضوع په اړه.
ډیره مننه، دا په ډیره ښایسته او په زړه پورې موضوع ده. پر دې موضوع باندې به څه زړه سره وځم چې وایم دا خو ډیره
بلې ستاسو غږ اورو. مهرباني ښه، ایمن غږ اورئ تاسو؟ ښه، په دې بخښن سره د دوی اړیکه پرې شوله موږ سره. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو چې دوی د انټي بیوټیک په اړه کومه پوښتنه ولري نو ډاکټر صاحب به ځواب کړي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني
ډاکټر صاحب، دا ټابلیټونه دا ټابلیټونه چې خوري د کوم مرضی لپاره د اعصابو لپاره دا میټوال او ګلوکسټن دا څنګه خورل کی یا اوس ټول وخت لپاره څنګه دی؟
تدې دوست په پښتنه په ځواک باندې داس وایم چې زموږ د باس ور موضوع نشه د پنسیلین یا انټي بیوټیک یا هغه مواد چې هغه د میکروبونو په ضد استفاده ځنی کیږي او دوی چې کوم درمل خو د لغد عصبي ناروغي د پاره دی فلوکسټین دی او یو موټیوال دی هغه په خاص میکانیزم ماده تاثیر کوي او کوم انټي بیوټیک چې هغه ځانګړی میکانیزم ته تاثیر لري. نو کوم درمل چې دوی استفاده ځنی کوي هغه د عصبي ناروغي د پاره دی او دوی کول شي چې دا درمل صرف د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې استفاده ځنی وکړي او که چیرې دا درمل څخه استفاده کوي دا سوال ورته پیدا کیږي متخصص ډاکټر صاحب ته ورشي هغه ان شاء الله کومک ورسره وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او یادونه کوي چې نن د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو ته د انټي بیوټیک په اړه یو څه معلومات هم درکړل، کومه پوښتنه لرئ نو د اړوند موضوع په اړه لطفا ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه مطرح کړئ. یو اوریدونکو لرو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منیسا سره په تماس کې.
مینا پال صاحب، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه د زما یو مور ده، البته چې پر پښو یې ډېر درد کېږي او ډېر ویلې دي چې دا ګرمبا دي، ځکه دا ګرمبا داسې دي چې دا که یو وار ورته پرېوتلې دوا وغم خودي نه اوسي ډېر بجې پاتې که ولا رده لای بنسی. او دوه مشتنه می داغه د زمای بل کشر ورو دی د پرمخه د سپونه دی ډیر د وای مون پکړی دی ایس پیدا نه در سره کړی ډاکټر صاحب دا کو
ډاکټر صاحب کارونه مینا پال صاحب اړی که به پری کو دوی د خبرونه
وسته ان شاء الله د رادیو له سپورت وایم چې دوی کوم باس چې کړی ده د دمو د برنامه سره سر نخري خو زه ورته وایم چې کوم دوی چې ګرم باد ورته وي او یا د کوم سپومې ورته وي اصلا یو مشکل شته هغه د پښو درد یا د ځان درد خاص درمل ته ضرورت لري چې زه همیشه کله چې خبرونه دلته راځم د مصر یو نظر ده وی چې او دوستان چې د خبرونه ته ټلیفون کوي اول به د خبرونه کوم اصل ته متوجه وسی چې کوم موضوع باندې غیږو ځکه چې دوی خپل پوښتنه سم ځواب واخلي او بلکم درمل دوی چې اخلي همیشه د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې اخلي او کله چې درمل اخلي دغه پاره د ډېری پوښتنه کوي او ډاکټر صاحب دوی ته حتما په اړه کې معلومات ورکوي. د دوی د مور کوم تکلیف شته چې ګرم باد دی ورته وي یا کوم تکلیف د پښو درد هغه شته زه دا فکر کوم چې کېدای شي هغه د آرترایټس او یا د پښو د هغه بندونو د التهاب څخه رامنځته شوی وي چې باید ډاکټر صاحب ته تشریف وروړي. هغه باید انجیزو نه وکتل شي هغه ته خاص انټي بیوټیک ورکول کیږي او هر انټي بیوټیک دغه لپاره ګټه نه لري او غا انټي بیوټیک دی چې په میاش کې یو ضرورت ورکول شي خاص توجه ضرورت لري او د سپون په حساب باندې باید وایم چې دا یو جلدی تکلیف ده هر درمل نه استفاده کوي او خاص درمل د جلدی ډاکټرانو په حساب باندې باید ورته ورکول شي او د هر چیز څخه د استفاده نه کوي ځکه چې د سپومې به داغ پاتکی او خدای نه خواسته پاینده کې به مشکل ورته پیدا کوي.
بله دوستانو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ته یادونه وکړه به هم لطفا د اړوندې موضوع په اړه پوښتنه وکړي. وسمهال امتی والله زابل ولایت نه پلیکه کې د سلام علیکم.
سلام علیکم بخیر چولیا
مننه د انټی بیوټیک په اړه معلومات غواړي مهرباني.
ما دا څنګه یو دا په څنګه دا زبر دا چارا کې دا خلک دا ریډیټ ګولي سخت دی خو دا د پاکستان څخه تاوان
ښه حتمان ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ترکی مننه لتاسیه.
بله رادیو ته غوښی
مهرباني وکړئ.
ماتیورا خان د زابل ولایت څخه دوی لشت رزشته ګولې د خوړل په ارتباط باندې رزش اصلا به هم د موضوع سره سره نو خو زه به معلومات ورکم. رزش په اصل کې د مافیاتی سیستم د کټوالی او یاد ډیر فعالیت لامل من سره سي او دا کوم شای چې په بیرون د وجود کې مثلا یخنی د ګرد خوري د شې د انټیجن باندې نومي کله چې وجود شته داخلي د دې مقابل کې وجود اکسل عمل کوي دا اکسل عمل د پرنجي په واسطه مثلا د تبه او د اشان رومسکی ځینو وخت ویروسونه د تکلیف باعث ګرځي. د انټي بیوټیک ضرورت نه دی او کوم دوا شته چې ورکو مثلا د سر درد د فارغه خدي مشکل نه لري مګر دغه څخه ډیره استفاده به د سر ګنګ سوالي د رومسکی شپې دغه استفاده ډیره ونه شي. ولې ما توصيه ټول دوستانه چون چې نن خبرونه د درمل په ارتباط باندې دغه د چې درمل بي ځای ونه خوري او بدون د ډاکټر د مشورې څخه خپل سر دی ونه خوري ځکه دا عادي شي نه دی دا شاینه دي چې مثلا هر څوک خرڅول شي او هر څوک چې پر اندازه چغړی خوړل شي.
بله ډاکټر صاحب ناروغ ته په کوم وخت کې د انټي بیوټیک د اخصل ورتیا پیخیږي که په دې اړه موریدونکو ته اوس معلومات ورکړي.
ډیر ښه پوښتنه. انټي بیوټیک اصلا توصیه د ډاکټر پوسته باندې صورت نیسي او هغه هم د متخصص ډاکټر پوسته باندې. یو حالت په وجود کې چې غته التهاب وایي التهاب هغه حالت چې وجود مثلا یو قسمت یا ضربه ویني او یا کوم میکروب ته داخل شي او یا کوم عکس العمل وکړي نو د پوسته باندې قسمت پرسو پیدا کوي رنگ سرکیږي او همدارنګه ګرمواله رامنځته کوي خپل وظیفه سم سره نشي رسولای. یو تقریبا زخم غونډه داسې حالت کې شي او یا زخم وی او یا پک مثلا چرکه ده شي نو ډاکټران به معمولا انټي بیوټیک توصیه کوي یا مثلا تبه وی دی او چا دغه میکروب پیژندل کی او رسغه خط انټي بیوټیک ورکول کی او انټي بیوټیک مختلف ډولونه لري او د دې توصیه هم مطابق ته مریضي او مطابق ته میکروبونه ورکول کیږي چې په هر موسمي ناروغي کې د دې توصیه ضرور نه ده.
ښه مننه حاجی میرویس له هلمند ولایت نه پلیکه کې. السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمه پروګرام
وره زمونږ خوښه لاندې پښینې په شپه خاصه د سلسله کې کیږي اما چې ګرمې ساتي
وڅښو د دې لاندې زموږ څخه تلنګ درکې. ښه راځو ته وایم چې ان شاء الله موږ خدمت کوو. حاجی سمیر وایست هلمند څخه د پخو د درد څخه شاکی وو او شکایت درلود. د پخو درد معمولا کله چې سن وړيږي نو هغه کوم حالت عضلات کوم فعالیت کوي هغه سم نه تر سره کوي یا مثلا هډوکي کوم فعالیت سم تر سره کوي هغه نشي تر سره کولای نو لږ یا یخنی او یا ګرمي او یا هم لږ نم کولی شي د پښو درد رامنځته کړي. بیا هم وایم چې یو حالت چې هغه ته انټي بیوټیک ضرورت دی اگر چېرې ارترایتس او یا د التهاب د مفصلونو وي چې باید په دې کې زیاته توجه به وشي چې د هغه لپاره کوم انټي بیوټیک ورکول کیږي هغه باید د ډاکټر ته مشوره لاندې ورکول شي چې هغه ته ارترایتس وایي او یا روماتیسم خلک ورته وایي او مفصلی روماتیسم دا چې هغه انټي بیوټیک ضرورت لري د نور دردونه کې چېرې مفصلی دردونه وي یا مثلا د عضلاتو دردونه وي او یا عادي دردونه وي عادي داسې د تبې او د درد درمل په اساس باندې کېدای شي درمل شي. مګر که چېرې په دې باندې نه درمل کیږي نو دوی د خپل معاینات وینې تر سره کوي او که چېرې مثلا خدای نخواسته روماتیسم یا هغه ته ورته کوم داسې ناروغي چې میکروبي وي نو بیا د انټي بیوټیک څخه استفاده وکړي.
خپل انټي بیوټیک په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم یو ډیر خلک په افغانستان کې کاري
انټي بیوټیک څو ډوله ویشنه لري. یو ویش په دا حساب باندې چې مثلا وسیع ساحه ورته وایي یا براد سپیکټروم په انګلیسي ورته وایي چې تاثیر ډیر ده انواع مختلف د میکروبونو چې هم د تنفسي سیستم ده هم د هضمي سیستم ده هم د بولي سیستم ده ټول کولای شي لمنځه یسي او یو داسې چې هغه ساحه محدود وي وړه وي او مثلا تنها د توبرکلوز لپاره استفاده کیږي یا مثلا د بل ناروغۍ لپاره استفاده کیږي. یو او ځینې داسې چې هغه د میکروبونو حجروي دیوار چې د اغلا منځوري او ځین داسې چې هغه تولید پروتین د میکروب چې کوم کېږي اغلا منځوري، نو تقسیمات بیل بیل دي. او په افغانستان کې معمولاً بدبختانه چې د انټیبیوټیک څخه بیخي زیات استفاده کېږي، هر څوک چې هغه د درمل دوکان لري دوکان لري دا نه چې درملتون لري په دوکان کې هر شی خرڅوي یا په دغه اطرافونو کې موږ لیدلې دي درمل هم ورسره خرڅېږي. حتی دلته په کابل ښار کې هم زه به ادرس وایم چې د پلخشي مسجد ته مخامخ دلته پشکریو کې حتی انټیبیوټیک دا شاید خرڅېږي چې دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري، ځکه چې د درملو پلور او پیر دا عادي خبر نه ده او د دې توصیه او د دې ورکول داس نه ده چې باید د سړک په غاړه باندې خرڅ او نور دوایي خرڅېږي یا نه خرڅېږي. انټیبیوټیک څخه زیات استفاده کېږي او مختلف دورنده انتیبیوتیک، ځین وخت انتیبیوتیک ضرورت نه ورته ورکول کی، ځین وخت داس انتیبیوتیک څخه استفاده کیچ دغه مریضی د پاره نوی دا بر علاوه دغه څخه چګټ نه رسوي تاوان هم رسوي. نو انتیبیوتیکونه په افغانستان کې هم واردول ډیر دي هم مصرف ډیر ده او هم بدبختانه چې کیفیت ډیر ټیټ ده او داس کوم خاص ډول انتیبیوتیک چې دغه څخه خلک ډیر استفاده وکي، چون چې زیات استفاده ځنی کی د انتیبیوتیک تقریبا د عادی درمل په سر ګورته کتل کی حال داش داسنه ده او دا چې مشکل نه هر کی او داش مثلا د مرزې څخه زر نه جوړیږي تاثیر هم د انټیبیوټیک زیات اخلو.
د کوم دردونو د لپاره زیاتره خلک انټیبیوټیک اخلي؟
معمولا مثلا په دا موسم کې چې هوا لږ سړه شوی غونډه ده او په کابل کې او په شاوخوا کې، نو دلته معمولا هغه میکروب لکه تاسو مخه ویل انټیبیوټیک د بکتریا د لپاره استفاده کیږي او دلته که چیرې ویروسی ناروغي هم دغه د لپاره هم انټیبیوټیک ورکوي، حال دا چې په ویروس باندې هیڅ اثر نه لري. نو بر علاوه دغه څخه چې زموږ دفاعي سیستم ضعیف کی نور کومه ګټه نه لري او ویروس په خپل کوم دوره چې تیرې شپه خپل خکېږي، نو دا بیا مقاومت دوایی را منځ ته کوي او بیا ورس هغه څه چې ډیر ضرورت شي بیا تاثیر چندان نه لري.
بله، راز محمد خان په لیکه کې دی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، زما د پښتنه د چې څومره درمخه ما موټر تکر کړی او د تکر څخه بعد کې دنده یو ښه ولاس ماسله نو په دې وجه اوس هغه پښه کې دي هم هغه کوم راډونه چې پراته دي د هغې په وجه باندې ډېر درد دي او د درې ښه د څه په لاس او په شابه نه سره نسم تللی نو په دې وجه چې کوم انټیبیوټیک زو خوم بیا درد ورکی چې انټیبیوټیک خو نه خورم هغه دردونه چې هغه زیاتې نو په دې وجه کې چې معلومات ترلاسه کړئ چې به تاسو نه خورم او بیا دردونه ورکی دا یو بل لار راوښی.
راډیو د غوښتنې ان شاء الله په خدمت کې راز محمد خان ویل چې ټکر موټر کړی دا او لاس پخې مات شوی دی خو دې کې چې صحت شي او روغ شي او دی وی چې درد د انټیبیوټیک په سلام منځ دي درد هیڅ کله د انټیبیوټیک په سلام منځ نه دي درد هغه التهاب پرسو او کوم زخم شید کوم چرک شید هغه انټیبیوټیک لمن زوري او درد شید هغه د درد ضد درمل ورته ورکول کی دوی چې خیز فکر کوم چې هغه درمل دي چې هغه د درد پاره دي او دغه څخه د ډاکټر مشوره باندې هر کله چې درد وي مثلا اگه کم سیخ یا کم اگه سیم چپا پرکتیر شویده اگه خام اخو درد لري ته خاص مرحله پر باید دغه استفاده وشي، مګر که چیرې په دې باندې مثلا د شاکی وی یا مشکل لري چې د چرک نیسی یا او چرکی یا زخم نه جوړي دا باید انټیبیوټیک څخه استفاده وکي. نه کوم درمل چې استفاده کوي هغه انټیبیوټیک نه دی اصلا او که چیرې چرک ولري دغه لپاره انټیبیوټیک استفاده کوي هیڅ مشکل نه لري.
بله ډاکټر صاحب، پنسلین هغه لمړنۍ انټیبیوټیک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. ساسي له نظر د پنسلین ډیر کارول څومره نوړې پایلې لري؟
پنسلین د وسیو ساحه انټیبیوټیکونه دی جملو څخه ده. هغه پنسلین یا مختلف ډولونه لکه امپیسلین لکه اومکسیسلین لکه کلوکساسلین لکه اگمنتین مختلف نمونه لري. دا اصلا ډیر قوي انټیبیوټیک ده مګر په افغانستان کې کوم کیفیت چې باید ولري هغه نه لري او د دې لامله نو د دې پنسلین په ځای د نور درمل څخه استفاده کیو. خاص مشکل چې پنسلین په کوي هغه که چیرې په زرخی ټوک او یا په مثلا پچکاری په ډول کې استفاده ځین وشي خصوصا پراکه نو هغه ډیر خاص حساسیت رامنځته کوي، نو ځکه د دې څخه استفاده د زرخیات په توګه خپل مشکل لري چې باید په نظر کې ونیسو.
بله، الحسیب له پروان ولایت نه په لیکه کې ده. سلام علیکم.
بله،
مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام تاسو ته ډاکټر صاحب وړاندې کوم.
علیکم سلام
ډاکټر صاحب، داسې سوال مې کړ د موږ په منطقه کې دغه د غوښم چې په درد دی ستنه په درد دی د مترو میدازول ته پرکې ده.
درست شوه زه به انشاءالله هوایم چواله
ممنون
دوی نور څه پوښتنه لري؟
فکر کوم بل پختنه نه لري تاسو مره بنو کې
د غاښو درد او یا مثلا د ستوني درد دا لکه څنګه چې ویل کېږي د میکروبونو له وجې رامنځته کېږي. خصوصا کله چې غاښ میکروبي شي نو د دې دپاره حتما انټي بیوټیک استفاده کړي، او د هر ځای دپاره، د هر درد دپاره، د هر قسمت دپاره خاص انټي بیوټیک دي. میتونیدازول ډېر ښه انټي بیوټیک ده او د دې څخه زیات استفاده کېږي او معمولا د دې استفاده د هغه میکروبون ته ځانګړې شوې ده چې هغه غیر هوازی دي، یعنی زیات اکسیجن ضرورت نه لري، ترڅو چې په یا هغه میکروبون چې هغه په هوا کې ژوند کولی شي اکسیجن ضرورت لري، هغه میکروبون چې په خوله کې دي او په سونه کې دي، هغه معمولا د میتونیدازول په واسطه باندې تو اندازې پورې کنټرول دی شي. اما دغه څخه بهتره ده چې د پنیسیلین د مختلفو ډولو څخه استفاده وشي. اما د ډاکټر صاحب نظر باندې
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري یو بل اوریدونکو هم اخلو. سلام علیکم.
دا ستاسو کومنتي پېټیک دی او دا کوټلنګ ستاسو دی کنه یو فلسطین دی دا سره خو دې وای په نه باندې تاسو دی راځه او خبره او څنګه ده
ډیره ښه بل افتره خو نه لري
دا پنسلین جی پونامان پنسلین جی کرونې پېشګاری دا د پنسلینو لپاره یاري دوی موږ ټول لپاره دا خل د ترانو زخم دی روکې دا نور توان مری کې نه لري
ډیر ښه رادیو ته وګونې سي
دوی مننه مهرباني ډاکټر صاحب
د دې وختونو په ځواک باندې وایم چې پنسلین جی یا کریستال دا یو خاص ډول د پنسلین ده د زرخات توګه استفاده کیږي او معمولا په میاشت کې وزل استفاده کیږي شو شي او دا پنسلین حساسیتونه رامنځته کوي د وجود حساسیت او کله کله د مشکل او د مرګ باعث هم ګرځي چې باید سره په نظر کې ونیسي. دا نور کوم ډول انټي بیوټیکونه چې دوی استفاده کوي کوتري مسازول شول یا نور شول نمونه د عام خلکو ډیر خز زده دي ځکه چې زیات استفاده ځنه کړي او زیات درمل نه قربند کیږي. دا د بدون د ډاکټر د مشورې څخه نه استفاده کوي ځکه چې د جلدی مشکلات را منځ کوي او خدای نخواسته د دې په ځای باندې درمل شي د وجود په توان پیږي. نو دا ټول انټي بیوټیکونه د خپل سر د درملتون څخه نه اخلي، حتی په اطرافونو کې ما چې درملتون هم نشته د دوکان څخه اخلي، د سر درد یا د پښو درد یا مثلا د ریزه شازکان پر کوم درمل کې اخلي دومره مشکل نه لري، اما انټي بیوټیک پاینده کې به مشکل ته پیښوي.
بله دوستانو د خبرونه البته یو څلور دقیقې وخت پاتې دی په دې لومړي نیمه کې او په دویمه برخه کې به هم د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه ډاکټر صاحب معلومات ترکي او تاسو هم که غواړئ چې بیا اړیکه ونیسئ موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره مو د 0992215. او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل ملمه دی او ساسي پوښتنی ځوابي انټي بیوټیک د ګټو زیانونو په اړه که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه کولای شي چې مشوره واخلي. او ډاکټر صاحب د خبرونې په لومړۍ برخه کې ډېر مهم معلومات شریک کړل او په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو به هم معلومات درکړي. ډاکټر صاحب که د خبرونې په دې دوه درې دقیقو کې د سوال لري د انټي بیوټیک په اړه نو مهرباني وکړئ بیا به خبرونه واورو.
انټي بیوټیک لکه څنګه چې ما مخکې وویل د باکتریا په مقابل کې استفاده ځنې کیږي او باکتریا باید اول دوستان په دې باندې پوه شي چې ټول ناروغي ټول هغه ناروغي چې په کې طبي هغه باکتریا په واسطه نه رامنځته کیږي. از این وخت ویروسونه هم مثلا پارازیتونه هم د دست تبدار یا مثلا هغه ناروغي چې هغه طبي لري دغه باعث کیږي. نو انټي بیوټیک که چیرې توصیه کیږي ډاکټر صاحبان د هغه ناروغي مقابل کې ورکوي چې دغه لپاره جوړ شوی وي. نو که چیرې د انټي بیوټیک څخه د ویروسي ناروغي لپاره استفاده کیږي نو دا به داسې شي چې هم به ګټه ونه لري او هم باید یو خبر ته اشاره وکړم چې انټي بیوټیکونه چون چې د ژوندۍ موجوداتو یا د ضربنی ژوندۍ موجوداتو ضد درمل دی. نو ځینې داسې ژوندۍ موجودات یا داسې میکروبونه زموږ په وجود کې شته چې هغه مفید دي او د هغه څخه وجود ته ګټه رسیږي. نو که چیرې انټي بیوټیک استفاده کیږي هغه هم له منځه ځي. نو بر علاوه دې چې ګټه یې نه وي تاوان هم لري. نو خاصه ګټه که چیرې مثلا ډاکټر صاحبان په نظر کې ورته ونه لري نو د انټي بیوټیک حتی د توصیه څخه باید ډډه وشي او حال دا چې خلک په خپل سر اخلي نو دا به دوی ته ډېر تاوان ورسوي.
بله دوستانو خبرونه زنګړی شوی انچې پټیک او تاسو هم بیا په دویمه برخه کې برخه وخلی د خبرونه لمړی برخه همدلته په سوشي بو کې پات رسیدي په دویمه برخه کې د انچې پټیک د مخنیوي په لارو چارو خبرې کو او ډاکټر صاحب عنایت سہیل هم په سټډیو کې دی تاسو ته په اړه معلومات ورکړي د 3 بجو خبرونه او د 3 بجو مهم خبرونه لخپل همکار جاوید حسن زاده څخه او ورته د اوس په سټډیو کې د یو کاته سه هم غوړی چې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړي زمنګ وی پانی ته هم کولای شي چې مراجعه وکړي زمنګ د وی پانی پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org هم درنګ ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري چې پته د facebook.com/azadiradio د دریو بجو د خبرونو ورسته به هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي د انټیبیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه ډاکټر سیب سہیل موږ تاسو ته معلومات راکړي د وسنو درې بجې دي د دریو بجو خبرونه ل جاوید حسن زاده څخه ورو
رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید تکرار رویداد کندوز به هیچ وجه قابل قبول نیست و حکومت برای تامین امنیت تمامی ولایت تلاش های جدی را آغاز کرده است. مشران جرگه افغانستان از امریکا میخواهد که در کنار نگه داشتن نیروهایش در افغانستان باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تمویل نماید و هم مقامات ولایت فاریاب تایید میکنند که طالبان مسلح با حمله بر ولسوالی قرماج برخی ساختمان های دولتی را با آتش کشیده و دوباره بیرون شدند.